دا مشال رادیو دا تاسو کوربا ګل ایاز هم ستړي مشي وخت دا ماسپخین یو بجه دا په خبرونه کې دا سین صبح په سکر خار کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي برید د واکمن مسلم لیگ نواز ګون لخوا د قومي سلامتي پالیسۍ جوړولو پر هلو ځلو په قبایلي سیمو کې د تعلیم لپاره د فنډز او د کار په ځایونو کې د ښځو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
شمیره مشال خبرونو تفصیل د سین سوبی د سکر خار په بیراج کالونه کې بیګام اخم د پوزي استخباراتي ادارې ISI په دفتر تر سره شوی ځانمرګي ډلیز بریټ کې لک تر لګه و کسان وجل شوی او 53 نور شوبل شوی دي د پولیس چارواکي په سیمه کې د مشال خبريال توای چې د روزي ماتي پر مهال وسلوال لومړی د بارودو ډک گاډي وچولو او بیا د ISI دفتر ته ننوتل او هلته لاسي بمونه وغورځول د سکر خار مرستيال SP مسعود بنگش تر ټلیفون لارې بیګاش په مشال ریډیو ته د دې پیښه پاړه وویل
چار نہ پانچ کسانو ٹینٹ شوی دی تو بلڈنگ تے تے نہ فائرنگ شوی دا اور اگے کم دنا ہو بلاسٹ او خپل جان انا چ سائیڈ دے پولیس را فائرنگ ایکسچینج مو شو چار دے سرنت مر دی اور تو سکیورٹی الکار دی دی کم ISI والو
تر دا محل دی بریت پچا پر غاڑ نہ داخستی نن سهار په پیښور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو دوه پولیس والا وجل شوی او د پولیسو SSP ګلولی خان جوبل شوی دی د ریسکیو 1122 تر مخه ناڅرګند کسانو د پیښور ګل بهار په سیمه کې د پولیسو SSP ګلولی خان په ګاډي ډزې وکړې د ډزو په نتیجه کې SSP جوبل شو او د هغه ډرایور او ګنمن پټک مړ شو د پیښور ستو جوبل شوی پولیس افسر لیډرینګ هسپتال ته رسول شوی دی د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضلالله مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې قبایلی سیمو لپاره د 2013-14 کال لپاره په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم د شعبې لپاره تر ټولو زیات رقم ځانګړې کړل شوی دی فضلالله زیاتوي
نو تقریبا د 3.68 بلین لګه ترینیم اکونه سیوا بیسی دي نو هغه په تعلیم په مټ کې مخکړي دي او د دې سره سره
قبایلی سیمو لپاره د ټول سالانی ترقیاتی پروګرام حجم 1,730 روپے دی پرون د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکي سفیر ریچرډ وولسن ولیدل او د لید د امیر باشا بن فیزیبیلټی لپاره د امریکي د مالی مرستې باور ورکړو د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی PP د امریکي سفیر په حواله وایي چې د امریکا د مالی مرستو اداره USAID د امیر باشا بن جوړولو لپاره په فیزیبیلټی کې مالی مرستو لپاره چمتو ده ایجنس د خزانه د وفاقي وزیر لقول وایي چې پاکستان د امیر باشا بن په فیزیبیلټی کې د امریکي د مرستو هرکلی کوي د ملاقات په مهال د دوړخې سرمایه کاری په لوسنامه او د امریکي د خارجه جان کیری لخوا پاکستان ته په مجاوزه دوري هم خبرې وشوې پرون په پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او صنعت صوبې وزیر بخت بیدار یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال اعلان کړی دی چې اوس په یاد صوبې کې د مزدور کم نه کم مهنه تنخواه 3000 روپۍ وي د دې نه مخکې په یاد صوبې کې د مزدور مهنه تنخواه 6000 روپۍ و د یورپی هیواد سپین په شمال مغربي سیمه کې دراپونو لمخه د پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره و بیا تر رسیدلې ده او یو 113 تنه نور جوبل دي د ملک جوبلې د شمیره د چهارشنبه پر نو وخت د یادې سیمه په ګالیجه خارګوټي کې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده دغه هیواد سرکاري ټلویزیون د چهارشنبه په ماخام د دې پیخه ویډیوي تصویرونه وښودل په تصویرونو کې د اورګاډي د سپلو ډبې اوریدلې ښکاري او لک تر لګه یو د سپلو ډبه پرانستې څرګندېږي او لوګي تریخیږي دا پیخه د سانتیاګو ډی کمپستولا سټېشن ته نږدې د اورګاډو په یو پاټلې رامنځته شوې ده دا اورګاډي له میډریډ څخه ال فیرول ښار ته روان و د عراق د سرخار بغداد د شمالي سیمې په یو پاټک کې وسلوالو سوار لشتنه شیا ډرایوران د هغوی د شناختی اسناد زکتو ورشته وچلی دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د جل شو ګاډي هم غلا کړی دي. پیښه د بغداد نه د شمال په لوري 160 کیلومتر لري په سلیمان خارګوټي کې ورشته لهغې وشوه چې لومړی د سختري د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو سره د نښتې پر مهال مارټرې او ماشین ګنې وې. په پیښه کې یو ځایي کس هم وژل شوی دی. په همدې حال کې پرون سهار په تکرید کې وسلوالو کسانو پر یو بس موټری حمله وکړه او څلور سرتیري ووژل. هلته د موسل ښار نه جنوب خواته 50 کیلومتره لرې سختري د 9 تنه نور پولیس والا هم وژلي دي. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټري بمې چاودنه کې درې ترهګر وچل شوي دي. د نیل ټلویزیون وایي چې چاودنه د سینای په شمال کې د العریش په ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات شوی دی چې د جولای د میاشتې په درېیمه نیټه ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړل شو. دا درې مشکوکه وسلوال هغه مهال وژل شوي دي چې د چاودېدونکو موادو بار موټر یې له وخت نه مخکې وچاودېده. د سینای په شمالي صحرایي سیمه کې چیرې چې مصر د فلسطین د غزې پټۍ سره پوله لري، د جولای د درېیمې نیټې راهیسې نږدې هر ورځ وسلوال پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اور اس ته خبر دا چې پرون د ویسټ انډیز په سنت لوشیا ښار کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په 15 مې ورځنۍ لوبه کې په 3 وکټو ماتې ورکړې. د دې لوبې ګټلو سره د پاکستان د 15 میچونو سیریز د یو په مقابله کې په 3 میچونو سره وګټلو. د دې مخکې د پاکستان د لوبډلې کپتان مصباح الحق په 6 وګټله او مخالفي لوبډلې ته د بیټنګ واري ورکړه. ویسټ انډیز د 15 لوبغاړو په سوځېدو 2.25 منډې جوړې کړې. پاکستان د هدف په آخري اوور کې ترسره کړو او بریا یې ترلاسه کړه. مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان د سند صوبې په سکر ښار کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي برید کې 9 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوختین مسی ګوهر بوختی وای مرکزی حکومت ورته اجازه ورکړې او 8 کال وروسته خپل کور ته ستنېږي. پټا سیکرټریټ د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپل کلنې پلان تیار کړی دی خو کارپوهان وایي د دې ګټې قبایلو ته نه رسیږي.
یو ډرامه ده لکه څنګه د پټه خلکو نه چې د یو 60-65 کال نه کېږي یو که آزاد کې خو ممکنه ده خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړی دي او نه دا دوی کوي.
د کار په ځایونو کې ښځې څه ستونزې لري؟
کال لگ ڈیرا باہر سوسائٹی فل مائنڈ سیٹ چینج کی کور دن نخلق لگ آپریشن ہو کی نظام چھ جنکو کی خزو کی بس نر کمی نشتا نہ قابلیت کمی نشتا.
19 پروگرام تاندے ہیل کے بعد خزو دا تعلیم پا آڑا واوری
چھ کچھر خزی پرمختگ کری وی ترقی یافتہ وی تعلیم یافتہ وی ملازمت پیشہ وی نو زبدا ہوئیم چھ اگا سڑی اگا نارینا داغی خزی شاتا ولاڑ.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. کډمنه اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې تیر ماخام د پاکستان د سند صوبې په سکر خار کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ځانمرګي برید او ځانمرګي او وسلوال بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وای په وژل شوو کسانو کې 15 حمله کوونکي او 2 د یاد ادارې سرتیري هم شامل دي. دغه حمله پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال لړیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د چهارشنبه په ورځ د روجماتې په محل د سکر خار په بیراج کالونی سیمه کې هغه وخت مخې تراغله کله چې وسلوالو په سیمه کې موجود د فوجي استخباراتي ادارې ISI په دفتر حمله وکړه. چارواکی وای وسلوالو لومبه د بارودو ډک گاډې وچولو او بیا د ISI دفتر ته د ننوتلو وروسته یې هلته لاسي بمونه وغورځول. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن په دې اړه تیر شپه رسنیو ته څه داسې ویل. دی وای ترهګرو د استخباراتي ادارې دفتر په نخه کړی دی. د پیښې په ځای کې د کمیشنر، ډی آی جی، قاضیانو او نورو حکومتي چارواکو دفترونه او استوګنځایونه هم شتون لري. د سکر د ښار مرستیال اس پی مسعود بنګش د ټلیفون له لارې بیګا شپه مشال رډیو ته ویلي دي داسې ښکاري چې ترهګرو د خپلې منصوبې سره سم د حملې لپاره د روژه ماتې وخت ټاکلی و. د هغه په خبره د حمله کوونکو شمیر د څلورو او پنځو کسانو ترمنځ وو. څوک چې د حملې وروستو خپل هدف ته د رسېدو نه وړاندې د امنیتي ځواکونو په جوابي ډزو وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د حملې له کبله د فوجي استخباراتي ادارې ایسای دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
چار نه پانچ کسانو ټینټ شوي دي دوه بلډینګ ته دنه فایرنګ شوی ده او هغې کې هم دنه هغه بلاسټ وکړه خپل ځان
دژغورنی د ادارې رضاکار وای په حمله کې پنځه څلوېښت کسان جوبل شوي هم دي کوم چې د سکر سیول روغتون ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وای د جوبل شوو زیاتره کسانو روغتیایي حالت د خطرې څخه بهر دی. عینی ګواهان وای وسلوالو لومړی زورور چاودنه وکړه او بیا وروستو درې نورې وړې چاودنې هم وشوې. په دې دوران کې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ هم تر ډیره وخته پورې پر یو بل د ډزو سلسله روانه وه. په حمله کې جوبل شوی یو عینی شاهد د سترګو لیدلې حال ځایي رسنیو ته څه داسې بیانوي. دی وایي زه په دغې ځای کې د ماښام په مانځه ولاړ وم. په دغې وخت کې چاودنه وشوه او د چاودنې سم د سروستو د جومات چت په موږ را وغورځېدو او شیشې زما په وجود ولګېدې. د سکر د مرستیال پولیس افسر مسعود بنګش په وینا پولیسو د پیښې لومړني تحقیقات مکمل کړي دي او ورته معلومه شوې چې په حمله کې تر پنځه دېرش کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي چې په یو ګاډۍ کې بارو کارول شوي دي. د هغه په وینا دا په سکر ښار کې د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د حملې په اړه ورد مخه دوی ته معلومات وو او په دې مخه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه هیواد په فوجي او استخباراتي مرکزونو د وسلوالو لخوا وخت په وخت ورته حمله شوې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې رپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو په وړاندې خپل هغه تګلاره چې ویل یې خبرې به ورسره کوي بدله او سخته کړې ده. د مسلم لیگ نواز ګوندویان صدیق الفاروق وایي چې د دوی حکومت لا هم طالبانو سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکوي. له نوموړي سره زما همکاري انیس اجمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر پرویز کیانی د وړمې ورځې د لیدنې په اړه څه ویل شوي دي. نو صدیق الفاروق پر جواب کی وائی
آرمی چیف کی وزیر اعظم صاحب سے تو کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں.
د وزیر اعظم له فوج مشر سره ډیر ملاقاتونه شوي دي. دا سرګند خبره ده چې کله هم د فوج مشر د داخله چارو وزیر او د وزیر اعظم ملاقات کیږي نو په مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. په سمدستي توګه نوې ستراتیژي یا تګلار مخې ته راځي. خو د قومي سلامتي پالیسۍ لپاره وزیر اعظم د جولای په 12 منټه یو کانفرنس رابللې وو. خو د ځینې مشرانو د غیر موجودګۍ په وجه ځنډول شوی دی. دغه کانفرنس به د وړوکي اختر وروسته رابلل کیږي. بل دا خبره هم ده چې د قومي سلامتي کې یوازې ترهګري نه بلکې د هیواد د بهرنو او د دفاع چارو امور هم شامل دي.
اور دیگر جو ہے وہ ایشوز بھی آتے ہیں.
صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون گند حکومت دراتو نوڑان دے اور اس تو بیا ہم طالبان سره د مذاکرات کول خبري کولی خو کو ګورې نو تر هغه بریدو هم زیات شوی دی. دا سری پټنا هم شته چې پناه شریف پلاور کې د وی حمله منصوبه ناکام کړل شوی. نو اوس به هم استا سګون طالبان سره خبرو ته زیات اهمیت ورکوي او کنا څه کاروایی وکوي.
پی ایم پر حملے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن
گوری پر وزیر اعظم دبرت خبر کی صداقت نشتا. د طالبانو هم ډیر ډلی دي کدي شي چې د مذاکرات خبر هم د طالبانو یو قوی دلیل اخوا مخ ته راغلی وی. خو زموږ حکومت راتلو روستو طالبانو د خبرونه په شاشول مونږ په دې اندیو چې باید مذاکرات وشي. اوس دا قتل دي چې آیا تحریک طالبان پاکستان خبرو ته غاړک دي او کنه. په دې کې یو خبره دا هم ده کچره په افغانستان کې د طالبانو سره د امن خبرې ترې سرترسي نو بیا به په پاکستان کې د طالبانو څه حیثیت پاتې شي. نو غوړ خبره ده چې د امن خبرې وشي. وزیر اعظم یوازې له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې ترې نه کوي بلکې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره ګاونډي هیوادونو سره هم خبرې کوي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دغه مذاکرات ډیر مهم دي.
حل هو جائے
تاسو د مذاکراتو خبرې کوي او طالبان د خبرو کولو نه اوسم انکار کوي او کو کتل شي نو په دې وروستیو کې چې کله نه ستاسو حکومت راغلی دا غیرستو تقریبا 200 تنه وجل شوي دي نو په داسې حال کې به تاسو طالبان څنګه خبرو تراسي کوي؟
دیکھیے
امریکہ اور افغان طالبان بھی مذاکرات کی بات امریکہ افغان طالبانوں سے خبری کبھی اور دوحا کی دفتر ہم شو چھ بیا وہ تڑل شو کبھی ترسو چھ معاملات د خبروں میں استعمال بھی راغلی نو دا لڑی با روانے بھی زما پخیا تری کے طالبان پاکستان ہوں دیتا اڑتیا لری چھ دا امن خبری ہو کی دا امن خبری دا پاکستان او طالبان لپاره ډیر ضروری دی نو دا ټولو او دا تری کے طالبان پاکستان لپاره با دا بہتر بھی چھ خپل یو ڈل جوڑ کری اور دا مذاکرات لاری د دې مسئلے حل کولو کی دلچسپی واخلی گنی کی دیشی پر راتوں کے ورزو کی حغوی تا ہم ستونزی پیداشی
ان کے لیے بھی مشکلات پڑ جائیں
تاسو چې طالبان سره د خبرو کولو کوم خبره کوي نو آیا په دې ټول سیاسي ګوندونه یو دی او کنه
تمام سیاسی جماعتیں
زمو خواہش تے چی امن خبری تیری وشی خدا پاکستان ٹول سیاسی گندونا ہم دا مذاکرات دلاری دا دی مسئلے ہاوارولو لپارا یوزائی دی
ایک ہی پیج پر
دا مسلم لیگ نواز گن ویان صدیق الفاروق چھ زمنگ ہمکاری انیسا اجمل سر مرکہ کولا سفام دا بلوچستان پلورا گرزوم دا بلوچو دا یو د وزل شبی مشر او د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکتین مسی غنو بوکتی کډوالو سره د چهارشنبه په مازیګر لکوټی خپل سیمې ډیره بوکتی ته روان شو ګوهرام بوکتی وای مرکزی حکومت ته اجازه ورکړي او اته کال وروسته خپل کور ته سنیږي خدای نور ناصر له نور تفصیل سره
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټی لمسای ګوهرام بوکټی د چهارشنبه په مازیګر د غنو بوکټی کډوالو سره ډیرا بوکټی سیمې ته روان شو د ګوهرام بوکټی په خبره د نیکه تر وجل کېدو اته کال وروسته خپل کور ته ستنیږي چې نه یوازې دی بلکې د ټوله قبیله وګړي یې خوشاله دي تر دې وړاندې بوکټی کډوالو په اسلام آباد کې خپل سیمو ته د نه پریښودو پر ضد شاوخوا درې میاشتنی احتجاج هم کړی ګوهرام بوکټی د کوټې په هوایي ډګر د چهارشنبه په مازیګر رسنوال د دوی په دې قافله کې به د یو هغه بوکټي مهاجر مړی هم وي چې د په خبره د اسلام آباد په احتجاج کې په خدایي مرګ مړ شو ګوهرام بوکټای زما اتیا ورځې وسوې چې په اسلام آباد کې ناستوم تر اوسه ډیرا بوکټي نوګو ایریا یا هغه سیمه وه چې څوک نسوای ورتللی لیکن اوس مرکزی حکومت دا حکم جاری کړی او موږ ته ویلي دي چې تاسو خپل سیمو ته تللی سي زموږ سره به په دې قافله کې د یو ملګری مړی هم وي چې زموږ په دې لاریون کې مړ شوی وو د بلوچستان په بلوچ میشته ډیرا بوکټي سیمه کې د نواب اکبر خان بوکټي هغه کور چې دوی پکې ژوند کړی وو له همغه رئیس پکې د پاکستان امنیتي ځواکونه وسیدل چې دا ګوهرام بوکټي په خبره د سې شنبه په ورځ امنیتي ځواکونو د دوی کور خالی کړی او اوس به د دوی د کور غړي پکې وسی دا لومړی ځل نه دی چې د بوکټي کورنۍ خپل سیمه ته د تلو هڅه کوي بلکې تر دې وړاندې هم د بوکټي د لمسیانو لخوا په وار وار خپل سیمه ته د تلو اعلان شوی خو د همغه وخت د حکومتونو لخوا پرې شوول سی نه وو د اکبر بوکټي یاد مسیل رسنیو سره په خبرو کې وویل ک حکومت دا ځل هم دوی پرې نه شوول نو د بلوچستان حالات چې د په خبره لا پخوا هم خراب دي نور به خراب سي
بلوچستان کې حالات مزید خراب کرنے ته مې روک دې
ک حکومت خواړي چې د بلوچستان حالات نور خراب سي نو بیا دې زموږ مخه ونیول سي لکن خپل سیمه ته تل دا زموږ عیني حق دی او زما په فکر دا ځل به موږ ونه درول سو ځکه چې د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیخي ډیرې وعده کړې دي او وزیر اعظم میاں نواز شریف هم تر ټول ټاکنو مخکې وعده کړې وي نو اوس هغه وخت راغلی چې دوی خپلې وعده پوره کړي د بوکټي قبیله یا د قافله د جمعرات په سهار ډیره الیار تر رسیدلې چې ویل کېږي د جمعې په ورځ به ډیره بوکټي ته ورسیږي د ویل ورده چې د پاکستان د پخوانی واکمن جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 2015 او 16 کې د نواب اکبر خان بوکټي پر ضد پوځي عملیات شوی وو چې پکې نوموړی وجل شوی او له ډیره بوکټي سره سره له شاوخوا سیمو د بوکټي قبیلې تر یو نیم لک زیات وګړي بیا کور سیبي وو چې تر اته کال وروسته دا ځل په لومړی وار ورته حکومت اجازه ورکړي چې خپل کورونو ته ستانسي هیر دینه وی چې د بلوچستان د وجل شوی مشر نواب اکبر خان بوکټي دریل مسیان په درې یو لار ویشل شوی چې میر علي بوکټای وار لمخه د امنیتي ځواکونو په مټ په ډیره بوکټي کې وسی شازین بوکټای او ګوهرام بوکټای چې دواړه ورونه دي د جمهوریت وطن ګوند لاره پارلماني سیاست کوي او دریم لمسای برامداغ بوختي بیا د پاکستانی حکومت پر ضد د بیلتون وسلواله مبارزه پایل کړي ده خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
کله من اوریدونکو نیوز پروگرام تاندې هیلی د خبرونې په دوه مینه مای کې تاسو اوریدل شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال لاډیو ټولې خبرونې رپورټونه او نیوز پروگرامونه په زمنګ ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ او الته لوستل هم شئ. ساسې په یو بل رپورت په لور راګرځوم. فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره خپل کلنې پلان تیار کړی دی چې په کې د مختلفو پرمختیایي کارونو لپاره 3.5 ارب روپی مختص کړی شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د قبایلی سیمو خلک دغه پروژو د عملی کېدو په اړه ناهیلي ښایي. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې ورو.
فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمو د پرمختګ په لړ کې د 2014 او 2014 کال لپاره خپل کلنې پلان تیار کړی چې پکې د مختلفو پروژو لپاره 3.5 بلیون روپے مختص کړل شوی دی. د فاټا سیکریټریټ د بیان فضل الله د وینا تر مخه د دغو پیسو نه علاوه به 2.25 ارب روپے د بهر ملکی مرستندویا ادارو نه اخلي. فضل الله وای په تیر پرمختیایي پروګرام کې د فاټا تعلیم او صحت اړخته زیات پام نو شوه، خو په دې راتلونکي پلان کې د تعلیم او صحت لپاره د نورو شوبو په نسبت زیاتې پیسې اخدل شوې دي.
نو تقریبا تدریم اکونه سیوا بیسی دینو هغه په تعلیم په مت کې مختصر دي او یو نیم ایر بنا زیات دي. نو هیلث په مت کې بیا په کمیونیکیشن پروډونو او د پلونو او د لارو کوڅو د پخولو هغه د پاره چې دي درې ایر بنا څه د پاسه پیسې دي دینه هغه د پاره دا څه د سوا درې شپې ته ملیون چې دي هغه هاوسینګ کې.
فضل الله وای په دې پلان کې بجلی لپاره 348 ملیون او د کر کروندې لپاره 348 ملیون روپے خدل شوې دي. فضل الله د دې پروژو د پیلولو پاړه وای
دا هو چې څنګه بجټ منظور شي هغه ته پیسې مختص شي او اکه ټیم باندې باندې کار کیږي د دې بیا ریویو کیږي د ګوند منیټینګ والا چې کوم ډپارټمنټ ته دا هغه خلک دي او الته کې دا غي جایزه اخلي او دا غي اډیشنل چیف سیکریټری فاټا ته او بیا هغه گورنر ته باندې باندې رپورت پېښ کړي. دا سالانه پروګرامونه وي چې دا د کال 12 میاشتې دا رواني او په دې باندې پرمختګ کیږي.
که څه هم فاټا سیکریټریټ د پرمختګ په اړه پراتلونکي پلان کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې پیسې مختص کړي، خو د قبایلی سیمو خبریال عبدالسلام وایي دا ټول پلانونه یوازې د کاغذونو پورې محدود دي.
یو ډرامه ده لکه څنګه د فاټا خلکو نه چې د یو 60-65 سال نه کیږي یو کاغذات کې خو ممکن نه ده، خو عملي طور باندې دوی نه تر اوسه کړی دي او نه دا دوی کوي. څونه سکول دوی ورکړي دي هغه دوی ملکانه ته ورکړي دي. کله کوم هلته سکول جوړیږي هغه به قاعده پولیټیکل ایجنټ هغه باندې بولی لګوي چې کم کس ورله زیاتې پیسې ورکړي نو څه کس ته هغه سکول ملوي. نور کم شفاخانې جوړ کړي دي نو هغه اړو کله وجود هم نه وي او امینډار لپاره دوی یعنی بیا جوړولو لپاره یا د هغې لپاره پیسې ورته منظور کیږي.
د فاټا سیکریټریټ تر مخه د تیر کال په نسبت د راتلونکي کال لپاره په مختص کړل شوو پیسو کې د 10 بلیون روپو زیاتوالی کړل شوی دی او په راتلونکي پلان کې د لوبو، کلتور او د ځوانانو د امور شوبې هم شامل کړل شوی دي.
زموږ همکار انیس اجمل وا چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره چې کوم کلنې پلان تیار شوی دی دا غی پاړی تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کدرمن اوردونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صنعت او مهنت د چارو وزیر ویلي د صوبې د مزدورانو د حقوقو د تحفظ او د دوی د خیر خیګړې لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي چې پکې د مزدورانو میاشتنی معاش 10000 روپو ته لوړ کړی شوی دی او د نوې کارخانو جوړول او د ترلاسه شوو هغو کارخانو بیرته خلاصو شامل دي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پرس کلب کې یو خبري غونډه ته خپل وینا کې د مهنت او صنعت صوبای وزیر بخبیدار خان اول چې دا صوبا تر هغه غره زپلې ده او تر هغه غره غټه وجه بیروزګاری ده او د بیروزګاری غټه وجه په صوبا کې موجوده د کارخانو بندیدل دي او اوس په د دوی حکومت نه وازې نوې کارخانې جوړوي بلکې دغه بند صنعتونه به هم چالو کړي
لائن آرډر مسله وا ان شاء الله لائن آرډر مسله رو په رو حل کیږي پر یونټي زکا بند شوې چې مزدوران پاره شو کنه نو چې چاچونه بند شي نو هغه خامخا به
خیبر پختونخوا کې د کارخانو د چالو کولو لپاره غټه مسله د بجلی ده او ډیره ضروری ده چې دلته کې دوی پله ارزانه بجلی چې نرخ یو یا دو روپیه یونټ وي جوړ کړي او دا رنګ به نه یوازې دلته موجوده کارخانې روانې شي بلکې د نورو ځایونو نه به هم خلک دلته راځي او کارخانې به خلاصوي چې نه یوازې به بیروزګاري ختمه کړي بلکې امن امان به هم قائم شي
دونه پوټینشل دی د بیلی چې هغه مونږ ته ډېر پارزان مانی په یو روپې کلوواټ بیجی پیدا کیږي او مونږ یې صنعتکارو ته داسې ورکو کنه په خپله به راځي او ملتونه به کوي چې مونږ دلته کارخانې یو
دوی په دې موقع باندې اعلان وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې به د مزدورانو کم از کم میاشتنی مزدوري 10,000 روپۍ وي د دغه فیصلې په هکله باندې د مزدورانو تنظیم یو مشر فقیر حسین وایي
چې کومه تیزی سره ګرانی راغلې ده نو په هغه لحاظ خو دا اسم لري د یو خاندان د ساتلو لپاره خو بیا هم پنجاب غټه صوبه ده نو هغه کوم کم از کم تنخواه چې ده نو هغه 10,000 مقرر کړی ده او زمونږ وړه صوبه ده زمونږ ټول نه غټه مسله دې ځای بیروزګاری ده بیروزګاری ولې چې په دې صوبه کې امن نشته
یادونه ول ده چې صوبایي حکومت په صوبه کې ټولو سرکاري او نجی د کارخانو مالکانو باندې غږ وکړو چې د مزدورانو د خیر خیګړه د خیال وساتي 10,000 روپۍ اجرت ته د اتو غنټو په حساب ورکوي او که دغه اتو غنټو نه څوک زیات کار کوي نو هغه به په اور ټایم کې ورکول شي او که چېرې کومه کارخانه یا مالک مزدور ته دغه اسانتیاګان نه ورکوي نو مزدوران کولی شي چې حکومت کې موجود د دې لپاره جوړ شوی نمبر دی حکومت ته ټلیفون وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګ سره هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
کدن مرو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګي په پاکستان کې ک یوی خو خزی غواړي خ تعلیم وکړي نو بلې خو هغه چې خپل زده کړی سر تر رسولې بي د خو نوکرو په لټکوي خو د دې خزو ل ډلې څخه ځینې بیا وایي چې د کورنۍ د خلکو له دوی سره مخالفتونه او د کار د زاینو ناسمه ماحول د دوی د ترقۍ په لار کې غټ خندونه دي پر دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان دا راپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان د شماریاتو اداره پاکستان بیورو آف سټیټیسټیک د کال 2011 د روزګار د یو راپور تر مخه چې په 13 لسیزه کې د زنانو د روزګار شرح 14.3% نه تر 23.4% پورې سیوا شوې ده خو که چېرته ښځو د روزګار په شرح کې لږ ډیر زیاتوالی راغلی دی نو هلته د خپلې کورنۍ په معاشي هلو ځلو کې مرسته او د مرګ په ترقۍ کې د خپلې حصې کردار لوبولو لپاره اوس هم زنانو ته کار کولو په ځینو کې یو شمېر سنسي مخته دی هم په دې سلسله کې چې کویټي وسیدونکې سلیما زیاتوي
زه هم سپورټینګ د ګورن زیاته په کار دی ګورنمنت طرف څخه کده کوز طرف
څخه په دغه 23.4% زنانو کې یو د پیښور وسیدونکې جرنالیسټ شیبا هیدر هم د چيو پرایویټ ټلویزیون سره کار کوي وایي چې په دې جدید او تعلیمي دور کې خصه هم د سړو غندې کار کول غواړي چې نه صرف خپل به اختیار شي بلکې د ملک په ترکه کې هم خپل کردار ولوبوي زموږ
په معاشره کې یو نیگیټیو thinking daga da you female razi aur sab ko man ki kar gayi no da tikna da sir female ki kami the office sir me kam bus stop band ki kam female waradi aghle tak khalak da ki kam de guri zamun pa society ki show education di ho usam awashan pe awareness nishta
da pe khabar po hantun yawa ustaza leila khalid wai
kum society ki mungo se ko alta jindi haras ki ki no acha ta vali nish avai ka zo o mai makor ki no dena yo masla ma ta ba ujegi o munga da un nawayu par masharan ta no da halki ki mana paka de che munga family dono trust ki munga che munga barta
شاد بیگم چې د زنانو د حقوقو په اړه کار کوي وایي چې اوس چېرته زنانا لګې ډېرې د کار لپاره روغتې نو په کار ده چې یو ښه ماحول ورته هم ورکړی شي
ډېر داسې شوبې دي چې هلته د ښځو هغه کار بل څوک نشي کولی او هغه څیز ښځو ته مواقع راوړي دي نو که فرض کړه لږ ډېره بهر سوسایټي خپل مایند سیټ چینج کړي او کور دننه خلک لږ کوپریشن وکړي نو زه وایم چې په جنکو کې ښځو کې د هنر کمی نشته د قابلیت کمی نشته بلکې هغوی خپل سړی
فعالیتونه په ډېرو شوبو کې منو کړی دي.
د شاد بیگم د وینا سره سم باید چې د کورون له طرفه زنانو ته اعتماد ورکړي شي، نو بیا هیڅ وجه نه ده چې دوی به نه صرف د مشکلاتو مقابله وکړي بلکې یو ښه مقام هم ترلاسه کولی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اردوونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره اونیس پروګرام تاندې هلی لرو چې پکې به د خزو د تعلیم په اړه واوري. خو وخت د ماسپخین یوونی او بجه شوی دی. د مجید بابر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د سند سوبی د سکر خان په بیراج کالونه کې بیګا مخام د پودی استخباراتي ادارې ایسای په دفتر تر سره شوې ځان مرګي ډلې بریټ کې لکتر لګه و کسان وجل شوی او 15 سلوي خنور جوبل شوی. تر دا محل د دې بریټ پړه چا پر غاړه نه داخسته. نن سهار په خبر کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډډو دوه پولیس والا وجل شوی او د پولیسو ایس ایس پی ګلولی خان جوبل شوی دی. د قبایلی سیمو د تنظیم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مشالې د پرون ویل دي چې قبایلی سیمو لپاره د 2014 کال لپاره په سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تعلیم د شوبې لپاره سکم 4 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوی دي. پرون د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سینیټر حقدار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ وولسن ولیدل او د لای د امیر بادشاہ بند فیدبیډټ لپاره د امریکای د مالی مرستې باور ورکړو. پرون په پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا د مهنت او صنعت صوبایي وزیر بخت بیدار یو خبری غونډې ته وینا پر مهال اعلان کړی دی چې اوس په پیاد صوبه کې د مزدور کم نه کم ماهانه تنخواه 1000 روپۍ وي. د یورپی هیواد سپین په شمال مغربي سیمه کې دراپورون لمخه د پټلای څخه د یو اورګاډي د وتلو په پیښه کې د وجل شو کسانو شمیر و او بیا تر رسیدلې ده. یو سل دیرستن نور چوبل دی. د عراق د سرخار بغداد د شمالي سیمې په یو پټک کې وسلوالو سفر لستنه شیا ډرایوران د هغوی د شناختي اسناد د کتو ورسته وجل دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د وجل شو ګاډي هم غلا کړی دي. د مصر سرکاري ټلویزیون وایي د سینای په جزیره کې د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې په موټری بم چاودنه کې درې ترهګر وژل شوي دي. پرون د ویسټ انډیز په سنت لوشیا ښار کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په 15مه ورځنۍ لوبه کې په 4 وکټو ماتې ورکړه.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريال سراج زهیل د پاکستان ورسپانې چې دی هغه داغي اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
د پیښور نخبریدونکو د پهتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان نوی حکومت د افغان سولې په حق لا خپل دریس کې مخلص دی او پاکستان د افغانستان امن عمل کې د مرسیال په توګه کردار تر سره کوي. اداري وایي چې دا حقیقت د نړۍ اکثر سیاسي مبصرینو او تجزیه کارانو تسلیم کړی دی چې د افغانستان د ننه امن او سوله نه یوازې د افغانستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره ضروری دی بلکې په ټوله نړۍ کې د دې ښه اثرات پرې هوتو کې شک نشي کېدی. وړاندې دلی کې چې د دغه تجزیه کارانو او کارپوهانو په افغانستان کې د سولې د روان عمل کامیابی د افغانستان د ننه د روانو حالاتو د پاره لازمی ګڼي. د ادارې په وینا چې د دغه تجزیه نگارانو او پوهانو د نظر سره اتفاق ځکه کېدی شي چې یو خو په راتلونکي کال کې د افغانستان څخه د بهرنو عسکرو واپسې سره به په افغانستان کې حالات بدلون ومومي او بل دا چې دغه جنگ ځپلې هیواد په هیڅ صورت کې د ټول عمر جګړو تاب نشي لرلې، ځکه نو په افغانستان کې د امن او سولې تر هر سړومبه ضرورت ته. د اداري په وینا چې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان دوره هم د دغه زنجیر کړی دا. قومي وطن ګوند، عوام نیشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلو په شمول ګڼو سیاسي ګوندونو د سرتاج عزیز افغانستان ته تک ستایلې دي او ویلې دي چې د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د صلاحکار د دې دورې به خې نتیجې رامنځته شي. اداري اخیری کې لیکي چې افغان حکومت هم د لړکی د خپل ذمہوارو پوره احساس وکړي او د امریکای په سر چې هم می ذمہواری راضی کا دغه عملی شي نو یقین سره ویلی شي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکراتو فضا به سازگار شي. بل طرف ته اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا د اندېښنو په وجه د مشترک مفادات کونسل په غونډه کې د توانای پالیسی منځوري تر یوې اونۍ او زندول شو. ادارې لیکي چې د دوران د خبريالانو سره د خبرو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجلی بحران د بد انتظامی سره سره د کرپشن غلا نه هلي حکومت مشینری د سستی وجہ هم ده. ادارې د نو شریف دخلی زیاتوی چې د بجلی په مت کې هر کال یو سل او سلویخ ارب روپی غلا کیږي. د غرنګ تیر مالکال کې د ګیس په مت کې نوی ارب روپی پټکړې شوې دي. د کوم د مخنیوي د پاره چې د سزا او جزا قانون جوړ کړي شوی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان په نانګه پربت کې په بهرني سیلانانو شبي بریت په اشاره سره لیکلي چې طالبان سر ډول په لوړو غرونو کې لا هم ترهګرۍ خطر پیښ کړه. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون بیا د بی پایلټ الوتکو بریدونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې سر لیکي دي د بی پایلټ الوتکو بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد نه دي. زما همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی دروبروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي یو میاشت وړاندې په لومړي ځل د پاکستان په ننګا پربت غونډې غرنۍ سیمه کې پر بهرنیو کسانو برید وسو. په هغه برید کې درې تنه د یوکراین، دوه د سلواکیا، یو د نیپال، یو د لتوانیا، دوه د چین او یو د امریکا پاسپورت لرونکي چینایي وګړي شامل وو. ورځپاڼه لیکي په ننګا پربت کې سوی برید نه یوازې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوې نوې جګړې اشاره ورکړه، بلکې دا یې هم وښودله چې سخت دریځې تر کومه کومه ځایه رسیدلی سي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي د دې برید د کوونکو او په هغه کې د پنشسو به پر یوه پراخه او مهمه سیمه ډېر اغېز وي. په ننګا پربت کې پر بهرنیو سوو له دې برید سمدستي وروسته تیرې کې طالبانو پاکستان وویل چې دا برید یوې داسې ډلې کړې دي چې د دوی په وینا د دوی د سازمان غړي دي. د تیرې کې طالبانو پاکستان ویاند دا برید د خپل هغه لوړپوړي مشر د مرګ بدل بللی و کوم چې تر هغه وړاندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. ورځپاڼه لیکي د ننګا پربت په پیښه کې د لاس لرونکو پیژندګلوي له دې کبله ډېره مهمه ده چې څه ډول ترهګري د پاکستان له هغو سیمو بهر هم خپره سوې ده چیرې چې وار له مخه حالات خراب دي. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد نه دي. مقاله لیکي کچیر د بې پیلوټ الوتکو بریدونو ته د ورکړل سوي اجازت په اړه ثبوت پکار وي نو هغه د ایبټاباد د کمیشن په ریپورت کې مخته راغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه خو بیا هم پاکستانیان پر دې باور کولو ته زړه نازړه دي چې رښتیا به هم دې ملک په خپله د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وي او کنه. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي ولس باید په دې ځان پوه کړي چې کچیرې پاکستان د بې پیلوټ الوتکو اجازه ورکړې وي نو بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بلل بې ځایه خبره ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ځل ته بل هیواد ته اجازه ورکړي چې ستا فضايي حدود استعمال کړي نو بیا دا داسې نه سي ګڼل کېدای چې ګواکې هغه ملک ستاسو د ملک خپلواکۍ تر پښو لاندې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
کدرمره اوردونکو د مصر د فوز مشر او د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی د دې هیواد له خلکو غوښتي چې د جمعې په ورځ د فوج د هغه اقدام په ملاتړ کوڅو ته راوځي او مظاهره دی وکړي چې نوموړي د ورانکاري او ترهګرۍ پر ضد مبارزه غني. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې وار د مخې له د دې هیواد د پخواني ولسمشر محمد مورسی پولویانو د فوج پر ضد لاریون ته دوام ورکړي دي. السیسی د خلکو له پراخو مظاهرو وروسته د رواني میاشتې په درېیمه نیټه مورسی له واکه لری کړه. زموږ همکار احمد شاه زمی په دې اړه د منځني ختیځ د چارو له کارپو نجم الله برهانی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پوښتنه چې د السیسی دا بیان بعد مصر په کوم لور بوزي. برهانی په جواب کې وایي
بلې زه کوم وختونه چې الفتح السیسی له ولست څخه کړي ده د کې خبرې شته ځنی خلک بلکې هغه د اخوان مسلمین اسلام پال ډلې وایي چې دغه وختونه د ولست نه دوی په ضد شوی ده بلکې او د دوی دغه اعتصاب چې شوی دی په کومو میدانونو کې دوی ناست دي وایي چې د دې پر وړاندې دی او بلکې په دوی باندې برید منلی دی او دوی دا هم وایي چې دا یو ولسی جنگ لپاره اعلان شوی دی او دوی وایي چې په نړۍ کې به دا لومړی ځل وي چې یو وزیر چې هغه د دفاع وزیر وي هغه ولس جنگی ته رابلي او همداراز دوی وایي چې کچېرې سیسی د خپل بیان لاس وانخلي نو مصر به کیری ته کش کیا او کېدی شي داسې خنړی ورځ وي د غراتونو کې جمعه خو د عبدالفتاح سیسی ملګری او یا هغه د مرسی مخالف ډلې ټپل ډی وای چې فتح سیسی اولس اولس جنگی ته نه دی راغوښتی بلکې د هغه د غوښتنې څخه مراد چې دی هغه دا دی چې د ترهګرۍ پر ضد باندې د ملي فوج او پولیسو ملا وروتل شي. دوی وایي چې په دغه وروستیو کې په مصر کې ترهګرۍ پېښې ډېرې زیاتې شوي دي. همداراز په شمالي او جنوبي سینا کې د ملي فوج زیاتره اډې یا همداراز پوستې په نښه کېږي او هلته د ملي فوج پوځیان وژل کېږي. خو زیاتره شنون کې چې په مصر کې او همداراز منځني ختیځ کې دغه بیان یې اورېدلی دی هغوی په تلویزیونونو او په همداراز په ورځپاڼو کې بیا دغه فکر ته ډېر عجیبه سترګه ګوري. دوی وایي چې هېڅکله هم یو رسمي وزیر
شنوار صاحب پر پوج څومره اعتبار پکار دی ځکه همدغه ولس و چې په 2011 کال کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک تر لرې کېدو وروسته چې کله د مصر واک پوج په لاس کې واخیستی نو ولس یې په ضد لاریونونو ته دوام ورکړی و. آیا پوج به دا ځل ژمنې سره سم د یو جمهوري حکومت لپاره لاره هواره کړي؟
واک خو اوس د فوج په لاس کې دی. چې کله اسلام پلوه محمد مرسي واک ته راورسید او دوی وکتل چې دوی واک ته نشي رسېدی بلکې اسلام پلوه خلک څخه ملاتړ لري نو دوی دغه د فوج ملا ور وتړله بلکې د فوج سره یې دسیسې جوړې کړې تر څو د اسلام پلوه ولسمشر محمد مرسي له منځه یوسي. دوی اوس هم دا ډار لري که چیرې فوج واک بیرته ملکی وګړو ته پرېږدي او رښتینی ټاکنې وشي نو په دې کې دا ګواښته چې بیا هم اسلام پلو راشي. دوی وایي چې لږ تر لږه یو کال دوه دپاره باید دغسې یو لنډمهاله اداره وشي تر څو لاره دې ته هواره کړي چې یو لیبرالي یا آزاد پلوه کس چوکۍ ته ورسېږي تر څو د دوی دغه د ګواښ چې د اسلام پلو څخه دی هغه له منځه یوړل شي.
اورستی پرسنه مې دا ده چې د مصر د روان کړکیچ د حل لار څه کېدای شي؟ آیا خپل منځي جوړ جړې حل کېدای شي که د سیمې یا نړۍ نور ځواکمن هیوادونه د مصر په قراري کې رول وبولای شي؟
نو کې نږدې نو راتلونکو کې خدا ته نخ کاری ځکه چې عبدالفتاح سیسی چې پرون سره کوم بیان ورکړی دا غوښتنه ده چې ښکاری چې هغه مخ جګړې دی د اخوان المسلمین او اسلام پلو سره. همداراز اخوان المسلمین او اسلام پلو هم د دغه بیان په برګون کې یعنی ستر برګون خوځل دی بلکې هغوی په کلکه دغه بیان غندلی دی او خلکو څخه یې غوښتي دي چې میدانونه پرې نږدي. خو هیله دا ده که چیرې د سیمې ستر هیوادونه دغه میدان ته راودانګي او د دواړو لورو سره کښېني او هغوی په یو داسې حل باندې کانې کړي چې هغه د پښتو په معنی چې نه سیخ سوی او نه کباب مثلا لکه قطر سعودي همدارز امریکا او اروپایي هیوادونه هغه هیوادونه چې په مصر کې د دواړو لورو طرف ته اغیز لري مثلا ځنې په فوج او ځنې پر اخوان المسلمینو سره ښې اړیکې لري او اغیز هم لري نو هغوی کولی شي دواړه لورې خبرو اترو میدان ته راکش کړي.
د منځنی ختیځ د چارو کارپو نجم الله برهانی او چیز مونږ همکار مشاز مصر د مصر په حالاتو مرکه کوله. له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د دوامدارو ګټو لپاره ضروری ده چې په سیمه کې امن وي. په لیکنه کې پاکستان ته وړاندیز شوی چې د افغانستان په مسله کې د سولې د مذاکراتو د یو ګډون کې نه بلکې د یو ښه ګاونډي رول ولوبوي. بشیر ګواه د دې مقالې غټ کې دروروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لیکلي اسلام آباد د چین دوستی د همالیا له غرونو لوړه له سمندرونو ژوره او له شاتو خوږه ګڼي. خو د لیکوال په وینا دا هسې یوه بې خونده خبره ده. لیکوال د خپلې خبرې لپاره دا دلیل راوړي چې چین د پاکستان سره د کال 12 بلیون ډالر تجارت کوي خو د پاکستان د روایتي حریف ملک هندوستان سره یې اوسنی تجارت د کال 6 بلیون ډالر دی چې په نږدې راتلونکي کې 100 بلیون ډالرو ته د لوړېدو تمه ده. د لیکوال په وینا پاکستان د چین سره د ستراتیژیکو اړیکو دعوه کوي نو په کار ده چې له دې ګټه واخلي او چینایان وهڅوي چې پاکستان کې ډېر سرمایه کاري وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د دفاعي اړیکو سره سره که دا اړیکې اقتصادي برخه کې هم بهتره شوې وي نو د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت به ورسره وده کړې وه. په مقاله کې ویل شوی چې ژورو اقتصادي اړیکو د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د افغانستان په مسله د بې باورۍ مخنیوي هم کولای شي. لیکوال مشوره ورکوي چې پاکستان باید د امریکا ته په افغانستان د روس د حمله د وخت په سترګو ونه ګوري، ځکه چې د هغه په وینا سوپر پاور یا لوی طاقت لرونکي هیوادونه دوستان نه بلکې گاکان یا ګراکان لري. په مقاله کې راغلی چې پاکستان باید د امریکا په مقابل کې سیمه کې د خپل اغې ساتلو لپاره چین او د افغانستان کشاله استعمال نه کړي. د لیکوال په وینا پاکستان باید د نړۍ له سترګو پټ د طالبانو مشر ملا محمد عمر چې پاکستان ورته لاسرسی لري استعمال نه کړي او نه دې هم د افغانستان په مسله کې پاکستان سره بندي طالبان کوي. ورسپانه لیکي د طالبانو ملګرتیا ځکه ګټه نه لري چې د دې کار پایلې یا نتیجې ښې نه دي. همداراز که طالبان د افغانستان په حکومت کې ډېره برخه ولري، نو دا د پاکستان، چین، ایران او مرکزی ایشیا د هیوادونو په شمول د هیچا په ګټه نه ده او هیڅوک به هم ځان خوندي نه احساسوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید د افغانستان په مسله کې چې د ټولې سیمې امنیت ورسره تړلی دی، د سولې د خبرو د خرابونکي په توګه نه بلکې د مسلې د حلولو لړ کې خپل رول ولوبوي.
زمونږ همکار بشیر غواخو چې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د مقالی غټی کې تاسو ته وړاندې کول. قدرمن اوردونکو، اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام تاندې هیري. په نننی پروګرام کې به تاسو واورئ چې د ښځو تعلیم څومره په ټولنه کې څومره مهم دی او په دې لړ کې جنکۍ یا ښځې چې دی هغه څه ستونزې لري. دا اونیس پروګرام زموږ همکاري فرخند وزیر تاسو لپاره جوړ کړی دی او هر اونۍ تاسو ته وړاندې کوي. نو راځئ چې د نننی تاندې هیري پروګرام واورو.
په تاندې هیلي کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاهجهان سره خبرې کوو چې وایي
نو کله چې ښځې بار راوځي او هغې په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي، نو یقینا هغه معاشرې وړاندې ځي.
عصمت شاهجهان د خیبر پختونخوا د کرک د تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نا په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلی. هغه یو بینکره، لیکواله، جرنالیست او انځورګره ده او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاهجهان مو چې کله دا وپختل، کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالاتو ته دا څرنګه په جواب کې دا وایي
ډیر مننه ټول نړم به خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سره پورې چې تاسو سوال دی، خبره دا ده چې زه په خندا کې یو خبره کوم او دا وایم چې کله زه د نارینه سره خزه ووینم، نو دغې ښځې ته چې وګورم، نو د هغې ښځه چې هر څنګه ولې نه که لور یې وي که خور یې وي، چې هغې کم حیثیت وي، هغه د هغې نارینه یو څو ښکاره کوي. زه وایم چې ښځه د سړي سرټیفیکیټ دی، چې که چېرې ښځې پرمختګ کړی وي، ترقی یافته وي، تعلیم یافته وي، ملازمت پیشه وي، نو زه به دا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغې ښځې شاته ولاړ. او مونږ سیمه کې داسې شوي دي، ډېری ښځې تیرو کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی، ډېری ښځې چې دي هغوی تعلیمونه کړي دي او هغې مخکې راوتې دي، خو د هغې تعداد ډېر کم دی. مونږ تاریخي طور وګورو، په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللي دي، خو خاص طور د پښتنو سیمه چې ده، د بلوچو سیمه چې ده، او دوی مونږ ډېر وړاندې نه وتلي، ډېر وروسته پاتې یو. چې څومره پورې د ښځې د ترقۍ سوال دی او ازادي چې ده، هغه د ښځې زیات ضرورت دی د نارینه وو په نسبت باندې. نو کله چې ښځې بار راوځي او هغې په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي، نو یقینا هغه معاشرې وړاندې ځي. نو زما دا خیال دی چې کومې معاشرو کې چې ښځو ته برابري برخه ورکړې شوې ده، هغې یقینا وړاندې تللي او مونږ به هم ځو. مونږ نه دا لاره څوک بندولی نه شي. په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي، جمهوریت نه او جنگباز قوتونه، بنیاد پرست قوتونه ډېر مضبوط وو، او تعلیم او علاج باندې خرچه چې ده، هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوې، او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 1% ده. نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي، یو ریاست چې هغه جنگ پرست وي، هغې کې څه د ښځې څه د نر خبره کول، هغلته کې خو د جینکو علاقانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي. تیرو دیرشو کالو کې د زیاونک مارشالله نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان
فوجیانو افغانستان په سیاست کې عمل دخل دی ټولو غیر خبره ده. د هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جنکو د پاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دی کورونو کې بندي باندې کړې دی سکولونه والو زول او دی چې کومه ملازمت پیشه ښځې وي هغه خپل نوکری ته ډېر زیات په یاره باندې تللې وي او پولیو ورکران یې مړ کړل. ظاهر خبره ده داسې مونږ ډېر په شا باندې تللي یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغې دې ته ولاړ دي او هغې بیا هم ډېر والدین داسې دي چې هغې بیا هم جنکې سکول ته لېږي کوم سکولونه چې ریبلیټیډ شو او مات وو هغې مور پلار چې دي هغې بیا خپلې جنکې سکولونو ته واچولې چې څومره تیزۍ سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده هغې بدل کې خلکو کې یو ریئکشن هم دی خلکو کې ترقی پسندی هم راغلې ده. زه محسوسوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره زیاته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي. که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټا او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیر شته. په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پوره شي د خپل سیاسي کردار خبره ده. سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي سیاست په هر ځای کې کیږي. ټیک ده چې خزه د ټولې پارټیانه چې کومې بورژوا پارټیانه دي چې کومې مالدارو خلکو طبقات پارټیانه دي حتی کې جماعت اسلامي هم پر ریزر سیټونو باندې خزه ودرېږي. دې خزه راولي خزو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځانو رسي بیا هغې خزو ته وایي تاسو سپورټ کې کینئ. د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه وو هغه هم دې ښځو ته په ریزر سیټونو باندې ور نه کړل او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په ان ای ون ان ای ټو ان ای تھری کې پمفلټي تقسیم کړي چې څوک کوم سره جنډا لګي دا غب سر پرې کړې لاش ملاویږي. هلته کې سړی نه ودرېدل نو ښځې بس ودرېدلې. هلته کې دومره مشکلات وو چې څوک د کوره نه شو وتلی موټران کور نه وتل. ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقع نشته. ټیک خبره ده چې دا همدغه رنګې غریبانو ته هم نشته. همدغه رنګې د فاټا خلکو ته د ګلګت او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته. زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی نابرابري. نابرابري چې ده یو جنرل سماجي یو بیماری ده یو مصیبت دی چې کوم حکمران طبقه اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی. په هغه کې لیبر دی په هغه کې انډسټریل ورکر دی په هغه کې کسان دی په هغه کې مزدور دی په هغه کې ښځې دي په هغه کې د مظلوم طبقات خلک هم دي په هغه کې پښتانه دي سندیان دي او بلوچ دي. دې ته هم نمائندګي نه ده ملو. نو زه وایم چې کله هم چې موږ د ښځې سپار راپورته کوو ورسره ورسره چې موږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده. او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه نارینه برابر نه دي او صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه و نه مخکې دا یو مناسب خبره نه ده.
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې هغه جنگ لګېدلې ده. جنگ لګېدلې د دنیا ټول طاقتونه د پروکسي په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي. دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی د دنیا مالدارو قومونو نظر په سنټلیشیا باندې دی او جنگ چې دی هغه وایي چې ٹھکانا افغانستان ہے اور نشانہ سینٹرل ایشیا ہے اور سارا منگا ہم پر لپیٹ کے راغلی ہوں. ما خیال دے چھے تولو نغٹا مسئلہ چھے دا پل دا چھے پاکستان پر افغانستان کے دیر مداخلت کی اور سارا ور سارا سعودی عرب ہم چھے دے تولو نغٹ وصلہ اخستون کی ملک تے اگا وصلہ چرتا زی اگا ہم دے لاکو ترازی تولو نغٹا مسئلہ زمونگ اس قیمتا چھے ور پیخ دا اگا جنگ دے اگے مخنیوے بسنگ کی گی اگا دا دنیا کامونو اوسا پوری پاگے باندے لا خپلو کې اګریمنت نه شوي چې دا ختم شي پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي یو ډیموکراټیک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت دا برابر اختیار ملاو شي نو الی به مسله حل کی.
پښتنه یو ته جینې ته مزا پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملاو شي هغه د لاس اوس دون جینې کې سکول ته رواني دي چې دې خلکو ز ذهنونه چې دی اگر ایس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
کارپوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خ اړخونه هم وران ویجاړ کړ. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روښانه اړخ نړۍ ته وښودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي. په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
یو خو ډیر په افسوس او ډیر په بخانو دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشره ډیر مترقی نه او بخانه غواړم او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغې د سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکې وم دا سلو ساتو کالو په خپل کلي کې زمونږ کلي کې به جهاجیان راتلل دا خبره زه اکثر کوم چې جهاجیان به راتلل زمونږ کلي خلکو به عزت پنځه اته جوړې ډول راوستو او اتن به کوو هرکلی به ویلو حاجیانو ته. هغه خبرې اوس ټولې ختم شوې. اوس په زما کلي کې زما مور ته زما خپل تربوران راځي هغه ورته وایي چې دا ډې شنټي نه کوځکه او زمونږ خپل رشته دارانو جینکې چې دي هغه پی ټی سي ټریننګ کوو اغلته نه مور پلار راوستلې او په دارالعلوم کې واچولې. نو ظاهره خبره ده ډېر ډېر پسماندګي طرف ته مونږ تللي یو. مونږ د کاڼو دور ته د هارونو دور ته واپس پیکه کړی شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي بل ایسه لار نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ونه شي د بنیاد پرسته پاکستان کې کلچرلی پروګرسونیس چې دی هغه نشي راتلی. آرټ کلچر او ادب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معامله نه وي فکس شوی. تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی دا مسله نشي حل کېدی او مونږ به دغه رنګ یا به نور په شاز او یا چې د څومره تلیو هم دغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو او دغه رنګ به ماوی سره څومره ارزانې بنډۍ نه خرڅېږي چې د څومره ارزان کارتوس خرڅېږي. دره دم خیل تلاشي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې ایښې وي منډۍ کې دغه رنګ ری کارتوس وسته خرڅوي.
په افغانستان او پاکستان کې د خزو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټول معاشرو کې د نارینه او حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې او پردا د مسلم معاشرو کې د هغې یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوس ته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په طور باندې جدګانه نظام تعلیم جنکو د جنکې به بیل سکول ته ځي هلکان به بیل ځي ښځې به یا برکې په سره یا به ابایا نوې راغلی د سعودي عرب مونږ کالونیو که نه داغی نظریاتی کالونی نو داغی اغی چې کم رواج دی دا پردی اغا پاکستان کې ډیر عام شو او اوس خزی داسې آزادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا محسوسوم چې د پردی سختی زیاته شوې ده او د پردی نظام ښځې نارینه ترمنځ نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادي انسټرومنټ دی. پردی نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده. په دې کې د ریاست او ایس کار نه دی پکار چې بهي تعلیم دی بیل وی خزه دی بیل دی وی پرده چې خزه ځان خپل فیصله وکړي یا نارینه ځان خپل فیصله وکړي چې هغه خپل ژوند څنګه تیرول غواړي. دا د شخصي ازادي سوال دی. د شخصي په شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی پکار. د پردی نظام صرف دا نه دی چې خزه د برکا په سر کې هغه د کتابونو په ذریعه چې موږ کم کلتور خایو خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې موږ کم کلچر جوړ کړی دی او څنګه چې موږ خزه یو خاص نو کړو ته د ککړي دي چې هغه به استادانې بس جنکو په سکولونو کې یا به د هسپتالونو کې چې نرسانې وي چې کم ځای کې د ښځو علاج کېږي. نو دا ټول څیزونه ختمول غواړي او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه په روشنفکري باندې مبنی وي.
په افغانستان او پاکستان کې د خزو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
مونږه پښتانه ګرانو اوریدونکو مونږه پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږه وطن وینه وینه دی او زه دا محسوسوم چې دینه مونږه په یو طریقه باندې وتلی شو. هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه روشن فکري او تعلیم او اون پرستی کدا زمونږ خوب وي او دغه رنګ مونږه دغه روشن فکري او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو نو زمونږ پرمختګ کېدی شي او کدا سي نه نو خپل ټول خوبونه مړو شمېره.
دا وعد دی اونۍ تاندې اهل خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
خائست تمشال ساوجود من خا
مشال ریڈیو دا مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.